تمه ده در روان نومبر میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په اړه روسیه کې غونډه وشي، خو دې غونډه کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي یاده غونډه د مسکو د مخکنیو غونډو دوام دی او یوازې به پکې د دې چارچوب غړي هیوادونه ګډون وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی او د یونامه مشر پکتیکا ته په سفر کې د تیر دوبی له زلزله ځپلو کورنیو سره لیدلې دي. یونامه پر خپل ټویټر پاڼه باندې د دې سفر عکسونه او ځینې جزئیات خبر کړي دي. د بیان له مخې ملګرو ملتونو او نورو خیریه موسسو جدي هڅه روانه کړې ده چې د ژمي په درشل کې اړمنو خلکو ته خواړه او نور اړین مواد ورورسوي. نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له کوربا استرالیا سره لوبه ده. د دوی د لوبه د ایډلایټ ښار په اوفال استډیوم کې ده. دا د روان نړیوال جام د ګروپي دور وروستۍ لوبه ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند ادعا کوي چې د دې ګوند پر مشر عمران خان په وسلوال برید کې حکومت او د پوز او د پاکستان پوز لاس لري. د تحریک انصاف ګوند یو چارواکي اسد عمر په ټویټر په یو ویډیو کې چې عمران خان ورته ویلي چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله په څیر شخصیتونه د برید تر شا لاس لري، خو رانا ثناءالله پرون په یو خبري کانفرنس کې دغه تورونه رد کړل. پرون په پنجاب ایالت کې د جزو پایلې کې د عمران خان په ګډون وطن ټپیان او یو تن ووژل شو او اسرائیلي ځواکونه د پنجشنبې په ورځ د لږ تر لږه څلور فلسطینیان ووژل. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې یو فلسطینی چې یو پولیس یې په چړې وهلی په ختیځ بیت المقدس کې وژل شوی او درې نور فلسطینیان په لویدیځه غړه کې د اسرائیلي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. اسرائیلي الوتکو نن سهار د غزې په ترنګ کې څلور ځایونه بمبار کړي دي. د راپور له مخې تر دې برید مخکې د پنجشنبې په ماښام یو توغندی د فلسطین له لوري د اسرائیلو پلور و تو شو.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د افغانستان په څیر بیوزله هیوادونو کې معمولا له طبیعي پیښو وروسته د کولرا ناروغي پیدا کیږي. کولرا یو ډول باکتریایي ناروغي ده چې تر ډیره د ککړو یا خرابو اوبو د څښلو له کبله رامنځته کیږي. که چیرته د کولرا درملنه ونه شي پرې اخته کس د مرګ کومې ته وړي، په ځانګړې توګه هغه کسان چې نورې مزمنې ناروغۍ هم ورسره څنګ کې ولري. د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو له دې ډلې یونیسف د پکتیکا او خوست له مرګونې زلزلې وروسته سیمې ته کاري ډلې لیږلي چې په وینا یې د دې ناروغۍ مخه ونیسي. دا چې کولرا څنګه پیدا کیږي، نښې نښانې یې څه دي، افغانستان کې د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله متخصص ډاکټر خلیل الرحمن دولتزی. ډاکټر صاحب، له تاسو به واورو چې دغه ناروغي کولرا څه ډول تعریفولی شو، نښې نښانې یې څه دي او افغانستان کې د پیدا کېدو شرایط څومره برابر دي؟
مننه لودین صاحب محترم، تاسو هم په خیر آلې. ستړي مسي استاذ او استاذ د راډیو ټولو همکارانو ته، استاذ د راډیو له طریقه تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. خدای پاک دې کې شروع مسخین مو شروع کړی. لودین صاحب محترم، لکه تاسو چې په خپل پروګرام کې یادونه وکړه، کولرا کوم د یو ډول باکتریایي ناروغي ده، میکروبي ناروغي ده، او دا عموما د دې یو تعریف کولای شو په عامه اصطلاح باندې ساده وکړو چې عموما یو شدید اسهال دي سره، او د دې اسهال وس صدا د دې سره تب نه وي، په نس کې دردونه نه وي سره، او عموما په غټو میتازو کې وینه نه وي، او په مدفوع کې یا د انسان په غټو میتازو کې د اوبو اندازه ډیره زیاته وي، او د دې اوبو ته په دې وجه باندې د اسهال ته د وریجو د اوبو مثال ورکوي. یعنی لکه د وریجو اوبو چې هغه کې اوبو بیخي ډېرې زیاتې او جامده برخه یې ډېرې کمې وي، نو دا نو اسهال چې عموما یې د کولرا ده. او بیا د دې نښې نښانې نظر د مرض په شدت سره توپیر کوي. هغه مریضان چې خفیف په دې باندې اخته یي، خفیف مرض ولري یا خفیف میکروبي، او چې وروسته بیا متوسط حالت ته داخلیږي او بیا شدید ته داخلیږي، دا ټول یو بل نه فرق کوي. یعنی په خفیف اندازه کې صرف یو معمولي تنده موجوده وي، او مریض تقریبا د خپل وزن یو 15% له لاسه ورکړی، خو کله چې مرز متوسط اندازې ته داخليږي بیا تقریبا مریض یو څه علائم لري، خصوصا اوبه ډېرې زیاتې لاس ورکړي. د اوبو د لاس ورکولو سره کوم علائم دي لکه فشار ټیټیږي، نبض ضعیفوي، او د انسان سترګې لوېدلې ښکاري، او خوله وچي، عموما سترګې وچي او پستوکي وچي. دا علائم یې سره او تقریبا 15-30% پورې خپل وزن لاس ورکړي. او درېمه چې کومه ده شدیده مرحله ده، په شدیده مرحله کې عموما د موږ مریضانو زیاتر 30% نه خپل وزن لاس ورکړي، او حتی داسې مریضان بیا موږ ته بې هوشي په حالت کې راځي، د دوی نبض حتی نه معلومیږي او فشار بیخي سقوط یې نه معلومیږي. نو دا درېمه درجه ده. نو عموما د دغو علائمو سره ورته که چېرته یو مریض مریضي او شدید سالي بدون درد وي، بدون تبې وي، او بدون وینې نه وي، دا عموما د کولرا مرض ده.
بله ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه په مقدمه کې یا په سریزه کې، د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو یونیسف پکتیکا او خوست ته پلاوي لیږلي یا کاري ډلې لیږلي دي چې دغه ډول ناروغیو مخه ونیسي. رښتیا هم دغه ناروغۍ له طبیعي پیښو وروسته تر ډیره رامنځته کیږي، ځکه چې معمولا له دغه ډول پیښو نه وروسته پاکو اوبو ته لاسرسی یو څه کمیږي، یا مثلا کله چې په یوه منطقه باندې سیلاب راځي یا ورته نور مصیبتونه راځي.
بلکل لودین سمترم همداسې ده. په کومه منطقه کې چې هر نوع ناورین رامنځته شي، مثلا مهاجرت رامنځته شي، زلزله رامنځته شي، اور لګېدنه رامنځته شي، یا جنگ رامنځته شي، طبیعي خبره ده په یوه منطقه کې ټول امکانات کمیږي، او د انسانانو د یوې منطقې د اوسیدونکو لاسرسی صحیح امکاناتو ته، خوراکي موادو ته، او هر شي ته کمیږي. په مجموع کې که موږ ووایو روغتیایي تدابیر په یوه سیمه کې له منځه ځي، لکه تاسو یادونه وکړه، څوک مقصد صحیح اوبه ته لاسرسی نشي پیدا کولی، او دې سره په څنګ کې صحیح غذا ته لاسرسی نشي پیدا کولی، او د مینځلو لپاره، د څښاک لپاره، د خوراک لپاره مقصد اوبه نشي پیدا کولی، او هغه فاصله چې د انسان د مطبوع د جایونو مثلا تشنابونو، بادرفت یا لیټرینونو ترمنځ چې کومه فاصله د استعمال د اوبو سره وي، هغه فاصله کمیږي، هغه سیستمونه له منځه ځي. نو په دې وجه باندې په داسې عموما له یو ناورین نه یا له یو فاجعې نه وروسته اکثره دا مرض رامنځته کیږي.
او ډاکټر صاحب، تر ډیره دغه د نشأت یا د مثلا چې دا ویروس یا د میکروب رامنځته کیږي، له کوم ځای ریښه اخلي؟ آیا له خراب اوبو، او کنا په اوبو کې کوم ډول میکروبونه چې ژوند کوي هغه وجود ته داخليږي؟ یعنی څه ډول پیدا کیږي؟ فکر وکړئ مثلا د اوس په خوست او پکتیکا کې اندېښنه ده چې ممکن دغه پیښې رامنځته شي، کسان پاکې اوبه وڅښي، یعنی د رامنځته کېدو امکانات نشته.
لودین صاحب، اصلي خبره خدا ده، لکه متاسفانه ده موږ چې کوم مناطقو کې په افغانستان کې زلزله راغلې ده، یو خو زلزله راغله دې زمينه کولرا ته مسایده کړه، او د دې په څنګ کې نور میکروبي تکلیفونه ته، خصوصا د موږ باسف کولرا ده، او دې سره په څنګ کې دا موسم هم د کولرا موسم ده، ځکه د دې دا هم ډېره زیاته زمينه مسایده په ټوله دنیا کې. دا موسم چې پیغي کې بارانونه زیات وي، پیغي کې سیلابونه وي، او پیغي کې ګرم هوا وي، دا درې وسط چې یو موسم پیدا کیږي، ته دې کولرایي موسم وایي.
او یوازې د اوبو لاره دغه میکروب وجود ته داخليږي کنه؟ ممکن په خوړو کې هم وي.
او بالکل، دا ډېر زیات اوبو کې، ډېر زیات خراب چټل اوبو لري، نه او اوبو کې په ځینې نورو ژوند کې، خصوصا په دې هوادونو کې چې هغه غذایی بهري خوراکونه استعمالوي، لکه ځینې مایان یا ځینې نور شانی، لکه بنگلادیش کې یا په هند کې، هغه ته یو غل طریقه مقصد انتقالیږي چې هغه غذاګانې صحیح پخې نه شي یا صحیح صحیح نه وي. خو په افغانستان کې چې کومه ده غټه موضوع، دلته خلک بهري غذاګانې ډېرې زیات نه استفاده کوي، دلته چټلې او ملوثي اوبه دي، او ملوث خوراکونه دي، دواړه کېدلی شي، خو ډېر زیات چې کومه دي، ډېره پیمانه باندې هغه چټلې اوبه دي، او راکې دي اوبه دي، یو چې ولاړې د ډنډونو اوبه دي، او هغه اوبه دي چې هغه د تشنابونو سره، او یا د تشنابونو د اوبه سره په نږدې فاصله کې قرار لري. عموما په دې باندې خلک زیات
اخته. بله، تر لاندې خبرتیا وروسته بیرته راستنیږو. تاسو کولی شئ چې خبرونه ته زنګ راوړئ.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږی ورزو یو اوریدونکو اړیکه نیولې ده. مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلام علیکم صاحب، تاسو ډاکټر صاحب ته خپلواک
ملي راته ښه ستاسو مشه خپلواک صاحب، تاسو د دې موضوع په اړه باندې څه پوښتنه لري او کوم نظر هم لري؟ مهرباني.
لودین صاحب محترم، زخپل خدای دې کارمندان ته یم بس په یو وخت دغه درته وکړم، یو نقل درته وکړم چې تاسو زخپل وړوکی و ماشوم یو څوک کور د مرستې نیول و کولرا و نراوي چې تبا ورک شلو پنځه ویشت ترمانه هغه ډاکټر ورته کار کړه، بعد خو سانس پر ال راغی ستاسو ویل چې خپل هغه امتیاز وي هغه امتیاز کلام اوري جواب اوري داسې نشل پنځه ویشت ترمانه ورته کار کړه، بعد خو پر لار راغی ما خپل ډاکټر صاحب ته سوال وکړه، هغه ما تاسو راځو ته زنګ وایي چې خلکو په دې باره کې آګاهي پیدا کړي، اول مرحله کې باید چې شي هغه مایات سره ګډ کړي چې استفاده یې کړي دغه مخنیوی وکړي، او کولی شي چې بعضې سیرمانه پرېږدم چې دوی د رسنۍ دوکان تجویزولی شي چې کم سیرم د کار کړي تر کوم اندازې پورې د کار کړي، خو په دې باره کې خوشحال وي پلا اګی ولري مقصد اولنی کام چې خلک متوجه شي باید کړو.
او مننه خپلواک صاحب، سلامت اوسې، کور مو ودان. بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
ډیره مننه لیدین صاحب، سلامونه تاسو ډاکټر صاحب او اوریدونکو ته، زنبی ولا زبلې د زابل اوسیدونکو دا وردی را شیراز به خبرې کوم. مننه کوم ډاکټر صاحب محترم، پوښتنه مې همدا د کولرا ناروغي یعنی تداوی څومره ناشونی دی؟ مرګ ژوبله یا تر څه اندازې اضافه، او په کوم حالت کې اسانه تداوی کولای شي، او د مرګ لوري ته په کوم حالت کې سړی وړلای شي؟ او بل دا چې کولرا ناروغي پندیکسته ورته یو ناروغي نه ده، یعنی د هغه سره د نښې نشانې پرته ګي.
سلامت اوسې، مننه صاحب. ولای صاحب نظر مو واوریدل سو، دو اوریدونکو اړیکه نیولې و، خپل واک صاحب له هرات نه او زابلي صاحب له ایران اړیکه نیولې و، دواړو خپل پوښتنې مطرح کړې. را بشو بل اوریدونکو ته چې د دې پوښتنه او نظر هم واورو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
مطلب خارجي مده کنه
ښه مهرباني وکړئ تاسو ته پوښتنه لرئ.
پوښتنه مې اول خو تاسو او محترم ډاکټر صاحب ته ازادي راډیو ته سلامونه وایم. ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده، دا د کولرا ناروغي هفته کې ماشومان مې په لګي کې زنانه او سپینګر مې په لګي، خو د عمر په تفکیق سره دا په کومو پهیر اغیزه کوي؟ معنی د سنس خاطر باندې چاغې ته باید ډیر ځانو ساتي.
ښه مننه کور ودان
دې کلویان په کوم خلکو چیر
ډیر اثر کوي؟ مننه سلامت اوسې. پوښتنه مو واخصل شو، لا وای د عمر لپاره کومه طبقه ډیره ورسره مخامخ کېدلی شي؟ د دې اوریدونکو پوښتنه هم واوریدل شو. ډاکټر صاحب راځي تاسو ته بیرته راګرځو، د پوښتنې به جواب کو، بیا به اوریدونکو نورې پوښتنې هم ولري. راځي دغه یو بل اوریدونکو هم راوخل چې منتظر پاتې نشي. استودیو ته زنګ وهلې، مهرباني وکړئ ازادي راځي. سلامونه تاسو ډاکټر
صاحب قبول کړئ، پښتون
يم د جوړجان سره، مهرباني وکړئ. مهرباني
تشکر ده ډاکټر صاحب. سمې دې پوښتنه دی، اوله پوښتنه مې دا ده چې دا کولرا ډیره په کوم قشر کې ډیره خطرناک ده؟ چې وناسیه قشر دی، کله ماشومانو قشر دی، او کله ذکورو قشر دی؟ او دومره پوښتنه مې دا ده چې کچیر کولرا مداوا نشي، ان تداوی نشي، انسان څومره عمر د کولرا په مقابل کې څومره مده مقاومت کولای شي؟ او بل خبره مې دا، بل پوښتنه مې دا ده چې هغه کوم نور مریضي دي چې د کولرا د
دغه څخه د علت څخه انسان ته پیدا کیږي، هغه مریضي کمیږي. سلامت اوسې پښتون صاحب، کور مو ودان، مننه. ډاکټر صاحب راځي تاسو ته بیرته راګرځو. ام دې پښتون صاحب له پښتنې نه کپایل کو، راځي د نه بل خکته پورته ورسو، او چې هغه تر ټولو تازه پښتنې زر جواب کو. ما ځان سره په پښتنې لیکلي دي چې تاسو هم یادښت کړی خ کنه به زر ته پښتنې وایي متاسي جواب وي. پښتون صاحب وایي کوم قشر ور سره ډیر خطر مخامخ دی؟ کونړ نه هم یو اوریدونکو تقریبا ورته پښتنه درلوده، او تر ټولو خطرناک باندې وایي کوم ده؟
د دې سم د لودین صاحب محترم د پښتون صاحب او د خالدزي صاحب د پښتنو په جواب کې عموما د دې مقابل کې د ټولو سیمو خلک ورته مسایل دي. هر سیم کس چې په دې مرض باندې اخته شي عموما د کېدل شي دوه تر پنځه ورځو په دې میکروب دغه په وجود کې سلایم خرنه کې دوه تر پنځه ورځو بعد علایم خرقي. او دې ته ټول کسان مسایل دي، هغه که حتی که نوزاد ده که ماشوم ده که ځوانان دي او که زیاتو مرکزان دي، خو بیا په دې کې شک نشته چې ماشومانو معافیت عموما ضعیف وي، زیاتو مرکزان هم معافیت ضعیف وي، او هم مسله په څنګ کې نورې مزمنې ناروغۍ لري. نو دا دواړه کسان چې کومه دي ډېر زر اختلاطات ورکی او ډېر زر خپل ژوند له لاسه ورکی، او د دې په نسبت باندې هغه کسان چې ځوانان دي عمر یې ښه وي صحت یې ښه وي، هغه کسان چې کومه دي دومره زیات اختلاطات نه ورکی، یعنی هغه تقریبا نسبتا مقاومت کولی شي. ولې د سن په لحاظ باندې له نوزاد نه نیولې تر ماشین کسانو پورې زیات عمر کسانو پورې ټول په یو شکل باندې دې مرض لپاره مساعد دي. خو داسې څومره مړینه رامنځته کېږي، مړینه کېدلی شي ماشومانو کې او د زیات عمر کسانو کې، خصوصا چې ورسره نورې ناروغۍ هم لري زیات به وي. او بیا د بل رور پښتون صاحب دومره پوښتنه دا وه چې د تداوي څنګه ده، که تداوي ونه چې د پسو ساعتو کې څومره وخت کې سړی له منځه وړي. د کولرا ناروغۍ لکه مخکې چې موږ ویلي چې مریضي په کومه مرحله کې ده، خفیفه ده، متوسطه ده او شدیده ده، دې پورې ډېر زیات ارتباط لري. یعنې که چېرته انسان ضعیف وي، ماشوم یې ډېر وړکی یا د انسان سن زیات وي او د میکروبونو ډوز یا انسان په اخته سوی ډېر زیات وي، نو په دې وخت کې انسان یا شدیده ناروغۍ ورکوي او حتی کولای شي چې په څو ساعتونو کې انسان له منځه لاړ شي. یعنی کولای شي انسان په زر په څو ساعتو کې اولو کې مبتلا شي او څو ساعتو اخر کې انسان بخښ خپل ژوند له لاسه ورکړي. نو تداوی ډېره زیاته اړینه ده او ډېره زیاته جدي او سمدستي باید وشي، او په دې کې باید ډېر زیات ټال او ناوختوالی رانه شي.
و ډاکټر صاحب، مخکې همدلته زه یو بل پوښتنه هم کوم. ما مخکې یو بل ځای هم ولوستل چې وايي په څو ساعتونو کې که درملنه ونه شي انسان له منځه وړي. فکر نه کوي د افغانستان د صحیح امکاناتو ته په کتو په څو ساعتونو کې به ډېر مشکل نه وي چې مثلا د افغانستان شرایط ته په کتو درملنه وشي؟ ځکه افغانستان خو به اول مثلا روغتیایي مرکز ته رسیږي، بیا مثلا تشخیص کیږي، بیا به درملنه کیږي، ممکن څلوروي ساعته وخت ونیسي. اما دا چې ما خپل مخکې شک وکړ چې په څو ساعتونو کې انسان له منځه وړي، اما تاسو اوس وایئ چې همداسې ده؟
بالکل لودین صاحب، دې کې هېڅ د شک او شبې خبره نهشته. ځکه انسان چې کومه ده، د انسان صحت په اوبو باندې ولاړ ده. او د دې مریضي اول وصف دا ده چې د انسان د وجود اوبو په زر د څو ساعتونو کې کمیږي. داسې محاسبه سوې ده که انسان ته له یوې خوا نه موږ سیروم اوبه ورکوو او له بلې خوا نه د کولرا مرض ولري، نږدې امکان هم شته چې په څلورو ساعتونو کې یو انسان ډېر لیټر اوبه له لاسه ورکړي. نو ځکه په دې مرض کې اوبه ډېر زر له لاسه ورکوي او انسان ډېر زر له منځه ځي. خو دا د افغانستان صحي سیستم الحمدلله نظر مخنوی کالونه ته اوس ډېر زیات تغییر کړی ده. موږ د کلینیکو په سطح باندې، د ولسوالۍ په سطح باندې کلینیکونه لرو، حتی د کلیو په سطح باندې شخصي دولتي کلینیکونه دي. د خلکو آګاهي هم له مخکې نه ښه شوې ده، خو بیا هم نسبتا د دنیا نورو مملکتونو ته، خصوصا آسیا کې، په آسیا کې د جنوبي آسیا مملکتونه ډېر نیسي، په دنیا کې افریقایي دولتونه چې هلته صحي سیستم ډېر زیات ضعیف وي هغه ډېر نیسي. نو په افغانستان کې هم داسې لکه نور برخو کې سیمو ډېر زیات پرمختګ نه دی کړی، په دې کې هم ده. خو بیا هم مریض ناروغ چې څنګه شفاخانې ته لاړ شي، او هلته دا لایم بیان کړي ډاکټران بدل نه دي چې په نور شي باندې وخت ځای کې، په معایناتو باندې وخت ځای کې، سمدستي الحمدلله زموږ طبي او ټیم چې کومه ده، د افغانستان طبي ټولنه او منصوبین، دا ټول دې سره مریضي سره بلد دي او درملنه باندې هم بلد دي. اکثره زیات وخت په معایناتو دې شانو باندې نه ځای کې، سمدستي مریض ته تداوي شروع کړي، د مریض د اراضو علایم له مخې، او بلاخره مریض کیږي. او په اکثره سیمو کې یو قسم رضاکاران چې غوته صحي کارکنان وایي، هغه هم په دې برخه کې یو تعداد زده کړې لیدلې دي، او په کلي کې تر څو پورې مریض کلینیک ته رسیږي، هغه ماشومانو ته د وارث پوډر ورکوي یا مندو ته توصیه کوي چې ماشوم ته ورکړي. نو په دې وجه باندې، نو په دې حالت کې بیا د مړینې کچه راټیټیږي. او لکه دا اوس چې کوم ناورین رامنځته شوی دی، لرمنځ سوی ده، په داسې حالتو کې بیا هم د موږ د افغانستان د خلکو کاغه، خصوصا د اقتصادانو احساس د ستایلو وړ ده. دا اوس هلته کومه زلزله سوې ده پکتیکا او خوست کې، هلته د مختلفو برخو ډېر زیات ډاکټر صاحبان تللي دي، ډېرې طبي ټولنې هلته تللي دي، داخلي عمومي ناروغیو په برخه کې تللي دي، ماشومانو د ناروغیو په برخه کې، د ضربې او تراوما متخصصین هلته تللي دي. دغه ټول امکانات بیا تقریبا د مرګ او مړی نه راکمي خو بیا هم شرط دا ده چې مریض زر کلینیک ته باید ورسول شي او زر ورته مایات ورکړي شي.
بله او دغه درملنه ډاکټر صاحب همدغه د سیرومو په ورکړه باندې پیلېږي، ابتدایي ګامونه همدغه دي او کنه بیا درملنه ورسته نور هم غځيږي، نور دارو درملو ته هم اړتیا پېښېږي.
لدین سمترم درملنه کې اول کمریز په متوسط اندازه باندې ډیر زیات مایات لاس نه ورکړي او یو څو مایات لاس ورکړي زر کلینیک ته راغلي، نو هغه په اول قدم کې دیغه د ټولو مریضانو تداوی دا ده چې دیغه مایات، یعنی مایات دو برخه لري، یو مایع برخه ده او بل الکترولایت په نوم باندې سوډیم پوتاشیم او کلور. دا د انسان د وینې د انسان د وجود اساسي اجزا دي، دا باید پرې شي. نو دا که په خفیف یا متوسط ډول باندې ناروغي نه موږ ورته امدا مایات ورکو، دې پودر ورته ورکو چې دا واخلي، او چیرته شدید وي بیا په مایاتو کې خاص سیرومونه اخلي، خصوصا رنګر په نوم باندې یا نرم سلاین په نوم باندې سیرومونه دي. چیرته ډېر زیات ماشوم یا مریضي شدید یا د سکلو توانایی و نلری نه بیا یو ته سیرومن توسیه کیږي، او په دومره درجه کې ځینې د دې لپاره چې کوم موګي کوم التهاب رامنځته شوی دی غوړو لپاره زنک توسیه کیږي، او بل چې کوم دی پوتاشیم په نوم باندې منرال توسیه کیږي ورته. او بیا ځینې خلک په دې شان تر سره سیمن لري، مثلا کلینیک نلري یا هغه بیا کول شي دی وارث په جای باندې کور کې محلول جوړي. مثلا وارث جوړولو ډیر ساده طریقه دا ده چې جوش سوی اوبه چې بیرته خسوي پخې اوبه یو لیتر په اندازه یا سلور ګلاس اوبه راواخلي، او دغه سره نیمه کاچوغه جو خړلو مالګه او سلور کاچوغه برې یزای کی بزخ خپل وارث ته د دې سکی نظر دی عمر مطابق دغه ډوز پر کوي. او دوم چې کومه دا زنک په نوم باندې شربتونه هم سږي غټانو لپاره ټابلیټونه موجود لري د کولمو د التهاب منځولو لپاره. او په دریمه درجه کې پوتاشیم په طبیعي ډول باندې په کیله کې وجود لري او رومیانو کې وجود لري، خو د رومین البته پټکه شي ست شي ځکه چې سالاد زیات نه کی نه دا پایده کوي. او په دریمه درجه کې ځینې جنمت
خو سلامات سه فکر کوم اند زابولي سه باندې خپلواک سه پختنی او نظرونه هم یاد سول، او په دې استاسو په تبصره کې دواړه پختنی هم جواب سه مغه د تداوی او د مارګومیر پیخې. بل اوریدونکو کې برا واخلو، اوریدونکو پختنی لري دا به ورته جواب وو هم داسې به مخته زمیر باندې وکي. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمن پروګرام
مننه. عبد الله همت هم د لوګر وایم
کامیر باندې وکي همت
مننه. ډاکټر سنه وختان لرم چې زه د لاسو زر کې کوم زه د ستوني خوګ زیات لرم، چې تامه ته دلل یو مغه ته د ما معاینات نه کړل، نو خاص راته ویل چې کوم ځای د درد کې مورته ستونه می درد کوي، نو یو پکړ ګولې راته ولې کړي نه مره باندې بد یو لګې دل، نو وس د ما ستونه بیخي باندې بیخي دلاره نسم به تیر ور ډیر درد کوي.
نور څه مشکل خونه لري می دی کې یاد اسهالات او ستونزه خونه لري؟
اسهاله می مو د می دی مشکل هم لرم.
مننه سلامت اوسې ډاکټر صاحب، تاسو پوښتنه جواب کی چې تاسو تبه څه سپارښتنه ولري حتما بل اوریدونکو راخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
مهرباني
وکړئ همدار سره
سره لنډه پښتنه د خدای دی کیسه مورونه می باندې نه دی غدې دی نه کړو مرض اکثر خلکو کې پیاسه ده او یی په کې وجود لري موږ یې دی نو صدا غم لدی صفاکه وبونه او ناپاکه خړونه پیدا کیږي او سبله وجه ده دغه خو ډیر خطرې مرض ده اکثر ځن او کې ډیر دی.
سلامات صحیح مننه کورودان همدرد صاحب، راځي چې ډاکټر صاحب دغه دوه پوښتنې هم جواب کړي. بیا به کېدای شي اوریدونکو وروسته نور اړیکې ونیسي خپلې پوښتنې به سره مطرح کوي. ډاکټر صاحب اول براسو د همت صاحب پوښتنه ته وای د ستوني درد ورته ډاکټرانو دوا هم نه ورکړي او ورته ورسته ورته اسهالات هم پیدا شوي دي، معده تکلیف هم لري، څه وای همت صاحب؟
همت صاحب ته مې توصیه دا ده کوم ډاکټر صاحب ته چې دوی مراجعه کړې ده، په دې کې شک نه شته چې یو معمولي طب لپاره دی، یو معمولي مرض لپاره په نظر د ډبلیو ایچ او په معیارونو باندې ډېر زیات معاینات باید موږ وکړو، خو افغانستان کې ټول معایناتو امکانات نه دي. نو ځکه ډاکټر صاحب باندې څنګه مریض معاینه کوي، نظر دغه په لایمو باندې، نظر دغه فزیکي معاینه باندې، مخامخ مثلا د مریض ستونی ګوري، دغه په اساس باندې ورته دوا ورکوي. او دوا کله کله یو څه دواګانې لکه همت صاحب سیول شي ما باندې دوا بدوبل کېدل، کېدل شي دوا واري جانبي ګولري، یا کېدل شي دوا
د ځان سره اساسیت لري او مریض دغه سره اساسیت لري ناغه ډاکټر صاحبان اکثر نشي پیشبینی کولای یا دا یو کوم نشي پیشبینی کولای چې کوم مریض کوم دوايي سره اساسیت لري یا کوم مریض کې کوم اواري جانبي ډیر زیات تبرز کوي. ښه خبره دا ده چې د مادې ته توشه ده چې ستوني درد لري او سره یې سالات او د مدیر تکلیف هم لري چې بیرته هغه صحیح مرکز څخه د مخکې مراجعه کړو غلطه دی ورسي او خپل مشکل دی ډاکټر صاحب سره په منځ کې کیږي ان شاء الله هغه به په ښه طریقه باندې تداوي کړی. او دغه پښتنه فکر کوم د همدرد فون باندې ورور کړی و همدرد صاحب پښتنه همدرد صاحب پښتنه د وینې میکروب باره کې ویل چې افغانستان کې اکثره سیمو کې د وینې میکروب زیاتیږي او دې لږ کې شته او تداوي څنګه د ویښای څنګه د وای د لوبونه پیدا کیږي کله بل شي نه پیدا کیږي. همدرد صاحب ته موږ ته شه ده د وینې میکروب متاسفانه یو غیر طبي اصطلاح ده چې په دې سیمه کې چارې رایج کړي ده کېدای شي اکثره مسلکي کسانو دا نه رایج کړي. د وینې میکروب عموما کله چې په وجود کې میکروبي پروسه رامنځته شي مثلا د ستوني درد رامنځته شي مثلا ټوخی رامنځته شي د سینې میکروب ده یا مثلا اسهالات پیدا شي د کولمو میکروب ده یا سوزاک انسان ته پیدا شي د ګردو میکروب ده په هر ځای کې یا په جلد کې زخم پیدا شي نه دي په مقابل کې په یو وجود په وینه کې د دې د پاپو د دې لپاره چې د دفاع وکړي چې یو چې دا مواد جګیږي چې هغه ته سپین کرویات وایي چې کله به لابراتوار کې څوک ټیسټ وکړي نو هغه ته وایي چې تاسو سپین کرویات جګیږي یا ورته وایي چې وینې میکروب زیات ده. بالکل دا هم د میکروب د وینې میکروب چې دا اصطلاح چې ورته کاری خلک د وینې میکروب عموما بالکل د سپین میکروب ده یا د کولمو کې میکروبي یا ګردو کې میکروبي او د غسه په مقابل کې په وینه کې د سپینو کرویاتو سویجیږي. نو دا نظافت او د خپل دې پورې اړه لري. بالکل چټلې اوبه څوک چې کې یا ناپاکې اوبه ملوث اوبه هغه د دې چانس زیاتوي او پاکې اوبه سره لدې چې میکروب نه رامنځته کیږي میکروب له منځه وړي. نو ځکه د پاکو اوبو تشه ډېره زیاته ضرور ده. ټول خلک باید پاکې اوبه وڅښي سره لدې چې میکروب نه رامنځته کیږي ضد میکروب یو میکروب له منځه وړي.
بله ډاکټر صاحب څه علامې تاسو مخکې تشریح کړې په افغانستان کې دا مهال تاسو وایي چې روغتیایي وضعیت ښه شوی دی د ولسوالیو په کچه څومره د کولرا دغه د درملنې امکانات د قناعت وړ دي؟ مثلا که چیرته د ولسوالیو په کچه حساب وکړو ممکن ولایتونو کې مراکزو کې خدمات وي آیا د ټولو ولسوالیو په کچه دا خدمات وړاندې کیږي که چیرته یو ناروغ ته د فتن د ستونزه پیدا شي په کولرا اخته سي آیا په څو ساعتونو کې به د درملنې امکانات وي د ولسوالیو په کچه؟
لذیذ هم ترام د شکار کم خو دې موږ سره نشته یو خبره او دویمه خبره دا ده چې دومره امکانات هم قابل دي چې نن نه دي ځکه تحولات ډېر زیات راځي او وخت په وخت باندې تحولات راځي او نسبتا د مخکنیو کالونو اوس نسبتا کال په کال باندې بهتري راځي. د ولسوالیو په سطح باندې ولسوالیو کې موږ کلینیکونه لرو او حتی د غټو کلیو په سطح باندې کلینیکونه لرو. اکثره که په یواز غفلتونه کې یا د ماشومې مثلا د مور پلار غفلتونه کې یا خپل مریض غفلتونه کې یا په وخت سره ځان صحیح مرکز ته ورسوي نو صحیح مراکزو کې موږ دوه امکانات لرو. یو امکانات خدا دې چې دفتر نه غلطه که مریضي کمی یا غلطه امکانات چې مریض تداوي کیږي او دویمه خبره دا ده خو په دې شرط چې مریض له کور نه یا له کلی نه کلینیک ته په خپل وخت باندې ورسول شي. او دویمه خبره دا ده چې کلینیک نه کوم مریض په کلینیک کې د کلی په کلینیک کې یا د ولسوالۍ په کلینیک کې تداوي ورنه یا غلطه امبولانسونه مکسره وي نو هغه مریض بالاخره ولسوالۍ نه راانتقالوي مرکز ته. نسبتا د مخنوی حالتونه خو دی خو په دې کې مقصد د پیواز توجه او د ماشوم د مور او پلار توجه او خپل د مریض توجه چې ځان در له کلینیک ته ورسي. او دا اوس هم متاسفانه لودین صاحب موږ دشي مریضان لرو چې موږ په کلینیکونو کې مراجعه کوي او د په هته ډیرو خطرناکو مرزونو کې او ډیرو شدیدو مرزونو کې اول دی غو په کلی کې یو زیارت ته مراجعه کړي یا یو دم چې کې یو کسته مراجعه کړي یا په خپل سر باندې چې دا درمل استفاده کړي یا په خپل سر باندې یو چې دا نور شان مثلا لکه یوناني دوايګانو په نوم باندې شی دی استفاده کړي نو که دا شان تر وېسل چې ان شاء الله د افغانستان صحي سیستم ډیر خراب نه ده د شي مرزونو په اساني باندې تداوي کولای شي امکانات هم څه او د خلکو په هوای ډیر ضرورت ده.
کور مو ودان. ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر خلیل الرحمن دولت زای له تاسو نه ډیره مننه چې په دې بحث کې مو لمک سره ګډون وک. د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر 2 بجو دوام لري.
نور بس دی لښو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.